احمد شبریم دا سجر لوب سارانی خبری مجله کې مو هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت تمدید شو وړاندې تفصیل اوریدل شي د شانګهای د سرمشیزی د اعلامیې له جزئیاتو مو خبرو او تر دې غونډې وروسته د تاجکستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره پر افغانستان شکیدلی په دې خبری مجله کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړي دا به هم واوري چې نن په افغانستان کې یوازې د هلکانو مکتبونه پرانیستل کېږي نجونې دې ته اندېښمنې دي
ټول خلک په تمو چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځی ته خو اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شم
د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوه هلک سره چې هم کار کوي هم ښوونځی لولي شهیدلی یو
ولسه بجو پر مکتب وایم نو وروسته بیا دلته راځم سټنس مزمن ډېر سخت و
لومړی هم خبرونه د امریکا پوزوی چې نشته درې اونۍ مخکې صحوان په کابل کې ملکان وشلې د شانګهای په سرمشیزه کې له ترهګرۍ سره په سیمه کې پر مبارزې ټینګار وشو او د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رایستلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه د خبرونو تفصیل د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی په کابل کې د لسو ملکانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته جنرال مکنزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اګست په 28مه په کابل کې په یو بریج سره لس ملکان وژل شوي
تر لسو پورې ملکیان چې پکې اووه تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم
د امریکا لخوا د بي پيلوټ الوتکې په بریج سره د یوې کورنۍ د لسغړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو دا هغه ورځې وي چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی وو چې د داعش لخوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی او د دغو ګواښونو د ځوابولو لپاره په سیمه کې د امریکا پوځان پوره چمتووالی لري د هند صدراعظم نریندر مودي وایي د افغانستان وروستیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لویې ننګونې لا رابرسیره کړې دي مودي دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې جوړه شوه وکړې
میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں
زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ننګونې له سولې امنیت او د باور په کموالي تړلې دي لوی علت یې هم د توندلارۍ زیاتېدل دي د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا راوازی کړې شانګهای سازمان باید په دې موضوع د یو لومړیتوب په څیر کار وکړي
د هند ګورنمنت پاکستان صدراعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرېږي شي د شانګهای سازمان سرمشریزه د دوشنبې د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې په کې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ توندلارۍ او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وشو د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان د دور سرمشریزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی پروزګان ولایت کې پخوانی امنیتي منصوب وشل شوی او یو بل پخوانی قمندان ټپی دی د وشل شوی او ټپی د کورنۍ غړي وازادي رډو ته ویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف کړسولي د ټپی شاول قمندان د کورنۍ نشټې غړي شیر محمد اسادي رډو ته ویل
یو ځل دې یو تکړه یو خوځ په برنامه
باندې لا شاولې دې یو نعمت نیمه پر روزګان واکمن طالب مشان په دیاړه نه خبري شي خو په دې ولایت کې به باوري سرچینې ازادي رډو ته تایید کړه چې نامعلومه وسلوالو تیر شپه د نعمت الله او شاولې پونم په دوو پخوانیو قمندانانو بریټ کړی دی د سرچینې په خبره شاولې وشل شوی او نعمت الله چې ټپی دی دمګړی کندهار ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رئیسولو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا ورکړه انګ بایلولت پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګریټ ګاک په څیر د افغان پناهغوښتونکو د تخلیې د چلند په تړاو له خپلې دندې استعفا ورکوي. د هالنډ د پارلمان اکثر غړي د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د زرګونو هغو افغانانو په راایستلو کې په پڅه عمل تورنه وي چې د هالنډ د پناه په شرایطو برابر ګڼل کېدل. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخه روانې دي. دا انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین له ملاتړ برخمن واکمن ګوند پرې چار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالني ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایه اچونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالني ته د رایه ورکونې او ټول ځیرک اپلیکیشنونه تری تم شول. د نوالني ملګرو دا کار یو فوقالعاده سیاسي سانسور بللی دی. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمن څلورمه یو رسنه یا 500 وره لوبه پرون د بنگلاديش په سیل هیټ سټیډیوم کې وشوه چې پکې افغان ټیم 210 منډې وکړې او په جواب کې ټول بنگلاديشي لوبغاړي په 101 منډو وسوځیدل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک اسدی رډو ته وویل
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د بنگلاديش لسکرن څخه کم عمر لوبډلې ته په 500 اوریز سیالۍ کې د نس منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوې راتلونکې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه سپتمبر 19 نیټه ترسره شي.
د بنگلاديش او افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر 10 تر دې دمه څلور لوبې کړې دي چې درې لومړۍ سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. دا سجیر د وسارنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروی او استونیا لخوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بللی خو تر څنګ یې ټینګار کړی چې وضبط ساري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې له مخې به یوناما د 2022 کال د مارچ 13 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او استونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازی مونا یول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او وی ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاریو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
سفیر مونا د یاد پریکړه لیک تصویب مرستو ته د ملکیانو د لاسرسي او په ټولو برخلیک ټاکونکو برخو کې د ښځو مساوي او با مفهومه ګډون لپاره مهم وباله. هغې د افغانستان وضعیت حساس وباله او ویې ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې له ننګونو سره مخ کوي خو پکار ده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره په هره ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ خو وی ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږۍ فعالیت ته متعهده دی چې پکې افغانانو ته د خوراکي موادو، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور ډیر مهم بشری مرستې شاملې کی. د دې شپږ میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو دلو پتراو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګي پلاریو او دا چې ملګري ملتونه په خپل د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه څه سپارښتنې لري.
in Afghanistan will look like.
دا اگست له 15 راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د اروپایي ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لویدیځو سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماتیک ماموریتونه ځنډیدلي دي. طالبانو د یوناما د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې دا چې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر دیبرا لاینز او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونې چارو له سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوي وو چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شانګهای سازمان د سرمشکزي د پای په اعلامیه کې راغلي دي چې له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزه ګړندۍ شي او په سیمه کې د امنیتي همکاري پراخ شي. دا غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پای ته ورسېده. تیر کال د دې سازمان د غونډې پر مهال ویل کېدل چې شایي په راتلونکي غونډه کې افغانستان له څارونکو غړي توبه ووځي او دایمي غړی شي، خو په پرونۍ غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د دې غونډې پر مهال برخوالو تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره دې تماسونه پراخ شي. نور په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوښي څرګنده کړه چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه نوتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارونکی دی. خو د دوشنبه تر سرمشریزې و ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سه کال په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب ترلاسه کړ.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې تیر ماشم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. دا خبرې د شانګهای تر سرمشریزي وروسته شوې دي. د تاجکستان ولسمشر تر دې خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې د پر دې ټینګار وکړ چې په پنشیر کې د جګړه نه کیږي او پر دې دواړو لوریو موافقه وکړه. امام علي رحمان دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت د منلو نه دی او دای دې ته اندېښمن دی. د زیاته کړه چې دا حکومت ټول شمول نه دی. شاغلی رحمان تم اشکار کړه چې له طالبانو سره به پلند راتلونکي کې په دوشنبه کې تاجکان خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان د دوو ګاونډیو په توګه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د لارو چارو په لټه کې دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د جنو راپورونو لمخې د شوزو چارو وزارت پر ودانۍ په کابل کې د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه جوړنده شوې ده. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې اورېدلې شوې خو په چا 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
د کاناډا نېشنل پوسټ راسپانې د یو کاناډایي په اړه چې په افغانستان کې کلونه کار کړی لیکنه خبره کړې ده. دا کاناډایي مات اندرسن نومیشي چې له 2008 څخه تر 2009 پورې د بیا رغونې په یوه ډله کې په کندهار کې کار کړی دی. اندرسن په وروستۍ یوه میاشت کې په دې خوابدی دی چې د افغانستان حکومت وپرځېده. دی د هغو کارونو یادونه کوي چې په کندهار کې خلکو ته کړي او وایي ماشومانو ته قلم او کتابچې ورکولې. د سیاتوی خوابدې پدې ده چې له هغو خلکو سره چې دلی دلی او کار ورته کړي یو ډول ارتباط لري. دی وایي د هغه وخت په اړه فکر کوي چې له کلیوالو سره یې تیراوه او پدې هم فکر کوي چې اوس به د هغو خلکو څه حال وي. کاناډا له افغانستان خپل پوځیان په 2014 میلادي کال وایستل او د نېشنل پوسټ رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور هغه ټول کاناډایي پوځیان چې په افغانستان کې وخت تیر کړی د دغه هیواد په اړه خاطرې لري. دیفنس پوسټ رسپانې بیا د طالبانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي طالبانو چې د افغانستان په نیولو بریالي شوي اوس په خپلو لیکو کې د سولې د ساتلو له سختې ازموینې سره مخامخ دي. د لیکنې د لیکوال په باور سخت دریځې ډلې عموما په ایدیالوژیو او ستراتیژیکو مسئلو کې سره یو لاس وي، خو د هرې بلې سیاسي ډلې په شان دا ډول ډلې په خپل منځ کې سره ویشل شوي او فراکسیونونه لري. طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې له امریکا او د افغانستان له حکومت سره جنګېدل ظاهرا متحد ښکارېدل، خو چې د دوی ګډ دشمن لاړ پر کابل د څو اونیو په واکمنۍ کې انشعابونه او اختلافات شدید شول. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو په منځ کې پر یو بل د ډسو اوازې خپرې شوې او ادعا وشوه چې ملا عبدالغنی برادر ویشتل شوی او له دې کبله نوموړی مجبوره شو چې پیغام خپور کړي او وښيي چې ژوندی دی. دیفنس پوسټ رسپانې ته شنونکو ویلي چې اوس واک د ملا برادر په مشۍ د کندهار او د سراج الدین حقانی په مشۍ د حقانی شبکې ترمنځ ویشل شوی دی او هغه طالبان څنګه ته پریښودل شوي چې د ایران له سپاهي پاسداران سره نږدې وو. د استرالیا د لا پرو پوهنتون د سیاسي چارو کارپو نعمت الله ابراهيمي وای د طالبانو له لوري د پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل سبب کیږي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. ابراهيمي همداراز یادونه کوي چې ایران یا روسیا به ممکن په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ پیل کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ځینو راپورونو له مخې په کابل کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه جوړنده شوې ده. طالبانو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي. د جمعې په ورځ په یو بل تحول کې طالبانو د ښوونځیو ټولو نارینه زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شنبې درسونه پیل کړي، خو د نجونو د درسونو د پیل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دې چلند ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په زړه کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د طالبانو لخوا د دعوت ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه جوړول شوې ده. طالبانو چې 13 میاشتې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ په ترڅ کې په افغانستان ولکه ټینګ کړه، په خپل لومړۍ دوره کې هم د 1990 تر 2000 لومړي کلونو پورې نجونې له زده کړو محرومې کړې وي او ښځې له کاره منع کړې وي. رویټرز په خبره د طالبانو په لومړۍ دوره کې امر بالمعروف ډلې د طالبانو د اخلاقي پولیسو په توګه کار کاوه. د خلکو له جامو را نیولې تر چار چلند پورې په دې ټولو مسلو باندې کلک څارنه درلوده. رویټرز وایي اعدامونه او شلاخکاری عامې شوې وي. تازه د طالبانو په دویمه دوره واکمنۍ کې چې له همدې څه باندې یوه میاشت راهیسې ټینګه شوې، د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د ډېرېدو راپورونه خپرېږي. د کابینې په هغه لیست کې چې دې ډلې د سپتمبر په اوه مخبور کړ، د ښځو وزارت نه و یاد شوی. د افغانستان د ښځو چارو پخوانی وزیر او د ښځو د حقونو فعال حسینه صافی په خپل ټوټر باندې د کابل د جمعې ورځې عکس خپور کړی چې پکې د ښځو چارو وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت لوحه ځړېږي. هغې د دې عکس تر څنګ لیکلي، د ښځو پیاوړتیا او جنسیتي مساوات یو لیدلوری دی، نه یوازې دوام به پیدا کوي، بلکې په یووالي، څارنې او دوه اړخیز حساب ورکونې سره به لا پیاوړی شي. حسینې صافۍ له ازادي راډیو سره کابو دوه اونۍ وړاندې هم په یوه مرکه کې ویلي وو، هیله منه ده چې طالبان د ښځو اړوند څوکیګانې ښځو ته ورکړي او لا پسې په حکومتولۍ کې ښځې صحیح مې کړي. هغې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار درلود.
اول ځل دپاره مونږ ښځې په کابینه کې، په پارلمان کې، په ټولنیزو، په اقتصادي او په میډیا، په فرهنګي برخو کې لرل. زه فکر کوم چې دغه هغه ټول لاسته راوړنې دي چې په هغې باندې افغانستان د افغان ښځې نړیوال ټولنه باید نه تنها ویاړو کې، بلکې د افغان ښځو خبرو ته غوږ کې دي، تر څو د آینده دپاره مونږ وشو کولی په دې باندې ډېر نور پایدار برنامه وکړو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښځو د چارو د وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت د لوحې د زړولو د څرنګوالي په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په څېر سکتورونو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت نه لري. د طالبانو ځینو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دوحې د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانیکزي په حواله څه وخت مخکې راپور ورکړل شوی و چې ښځو ته به په ادارو کې سهم ورکړل شي، خو نه د وزارت په کچه. طالبانو په ورته وخت کې د جمعې په ورځ یوه اعلامیه ورکړې چې پکې د ښوونځیو له ټولو هلکانو غوښتل شوي چې د شنبې په ورځ د خپلو درسونو ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې د نجونو زده کوونکو په تړاو هیڅ نه دي ویل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا پوښتنه هم بې ځوابه پرېښوده چې ولې نجونو د تعلیم د پیلېدو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښوونځیو شاوخوا نیمایي برخه نجونې زده کوونکي دي. تیر شل کاله له ټولو ستونزو سره سره نجونې ښوونځیو ته تللې او لکونه یې له دولسم ټولګي فارغې او پوهنتونونه یې ولوستل.
تمه ده چې نن په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي. په کابل کې 8:22 دی د سهار، نو ښوونځي ته د تګ وخت دی، خو ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه د طالبانو په اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي. طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د نجونو له تعلیم سره مشکل نه لري، خو د دوی پرونی اعلامیې د ښځو فعالانې او همداراز نجونې اندېښمنې کړې دي. له دغو فعالانو یوه هم نظیفه احمد شهیده د دې نظر سره اور.
زه پخپله ډېر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله سو چې په دومره موده کې ټول خلک په تمو چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته، او اعلامیه چې ما ولیدل نو ډېر مایوسه شوم. په دې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې دا زموږ ماشومان چې زیات دي څنګه کېږي چې وکنه، هغه وایي چې هلکان دي راستي او نجونې تر راتلونکې اعلامیې پورې به یې په تمه پاتې شي.
طالبانو البته تکرار دا خبره کړې ده چې دوی به نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. البته د طالبانو د تېرې دورې د حکومت په حساب باندې خلک دا تشویش لري، لیکن بیا هم نظیفه جانې تاسو دا تمه نه لري چې په بله اعلامیه کې به ډېر ژر ممکن طالبان نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟
داسې خو سل فیصد مونږ نشو ویلی چې امکان ولري چې دوی داسې یو اعلامیه نشر کړي، خو زه پیشبیني نشم کولی چې وایم که وکېږي. په دې اتله چې په معروفو کې دونه استادان چې دومره استادان د اوناسو له طبقې څخه وو په مخکې دوره کې د نارینهونو، ځکه چې د هغې معاش او تنخوا لږو ښځو ته هغې باندې ګزاره به کول. اوس که چېرې دوی وایي چې باید هلکان جدا رسي ښوونځیو ته، هلته خو ټول خصوصا د غازي لیسې کابل کې چې تقریبا د هغې 2% 5% نه 3% د هغوی استادان د نجونې او ښځینه دي، نو هغه هلکان ته بیا څوک درس ورکوي؟
دغه کوم استادان میرمن استادان چې درس ورکوي، خو دوی هم طالبانو ویل دي چې د اوس لپاره په کورونو کې کښینی. څنګه تاسو له کوم استادانو سره خبرې کړې دي؟ دوی دا تمه لري چې د طالبانو په خبرو کې داسې څه شته چې دوی به ډېر ژر ښوونځیو ته لاړ شي او کنه هغوی هم مایوسه ښکاري؟
استادان خو ډېرې اوس کابل کې نشته دي، ډېرې ځان ویستله ولاړل، او کوم کسان چې تاوان یې درلود او کوم کسان چې خوار و غریب و بېچاره و په غلک معاش باندې هم ګزاره یې به کوله. هغې نه چې ما واورېدل، خصوصا زه هم د تحید معلمینو سره وم، د ډېرو استادانو څخه دا مې پوښتنه وکړه. مونږ یو ګروپ هم درو، دونه تمه نه لري چې داسې یو مناسبه نظم جوړ شي، یو نظام جوړ شي چې نجونو ته یې ښځینه استادان درس ورکړي او هلکان ته نارینه استادان. او د دې سربیره هم ده چې هغوی نشد کړي چې د استادانو تنخواګانې هم ښکته کېږي، کم کېږي، په 3000 ته راځي رسېږي، نو بیا هغوی بیا څنګه تمه ولري د داسې نظام نه؟
مدني فعاله نظیفه احمد شاهي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی په کابل کې د لسو ملکانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبري غونډه کې ویل چې د امریکا لخوا د اګست په 9 په کابل کې د یو برید پر مهال دا کسان وژل شوي دي. دا کسان ټول د یوې کورنۍ غړي وو چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د هند صدراعظم نریندر مودی وایي د افغانستان وروستیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لویې ننګونې لاره برسېره کړې دي. مودی دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې. د شانګهای په سرمشریزه کې د سرمشریزې په پای کې اعلامیه خپره شوه او د اعلامیې په تصویب سره دا غونډه پای ته ورسېده چې پکې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د روزګان ولایت کې یو پخوانی امنیتي منصوب وژل شوی او یو بل پخوانی قمندان ټپي دی. د وژل شوي او ټپي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه دا کسان هدف ګرځولي دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رایې سلو په تړاو د پس کار په خاطر استعفا ورکړه. آن بایلولت پرون ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګرټ ګاک په څیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلیه د چلند په تړاو له خپلې دندې استعفا ورکوي. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. دا انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین له ملاتړ برخمن واکمن ګوند پرې څار لري. او روسیې خبر دا چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنګلاديش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ یا 500 وره لوبه پرون په بنګلاديش کې وشوه چې پکې افغان ټیم 210 منډې وکړې او په ځواب کې ټول بنګلاديشي لوبغاړي په 191 منډو وسوسېدل.
دا ژوند رنگونه.
خاستنم څه ده؟
زمانم اسمت الله.
اسمت الله څومره عمر دي ده؟
یولس کاله.
یولس کاله څه کار کوي ګلابا؟
زه دي شوده چې وټه کې کار کوم.
نو دلته څومره وخت کېږي په کار مصرفي؟
بیا درې کاله کې چې دلته دلته خپل کار کوم.
ډېر وخت دلته څه ډول کار کوي؟ مثلا لوښي وینځي، شیان وړي راوړي، عملاً پیسې اخلي، کوم کار کوي ته ډېر وخت؟
زه دلته پیلې سامان ټولوم.
دلته چا راوستې؟
دلته دلته زه خپله راغلم.
خپله دې د هغه ځای پیدا کړ؟ کوم معاش چې درکول کېږي هغه د ورځې په سر دی که په میاشت په اخیر کې درکول کېږي؟
د ورځې په سر دی.
نو د فامیل ټول غړي مو څومره دي؟
نه نفره.
نه نفره. مشران ورونه دي شته؟ بابا دې ژوندی دی؟ بابا دې ژوندی دی. هغه څه کار کوي؟
هغه وایي د تذکرو ولایت کې کار کوي.
نو مشران ورونه او همداشان خویندې دي هغه هم څومره دي؟
اغه مشران رونه منشته او مشران خویاندی بشته.
ټول خویاندی ورونه ټول څومره یې؟
و نفر.
و نفر. ورونه دي څو دي؟
درې ورونه څلور خویاندی.
اغه ورونه تا نه وړې دي؟ نو زکړین کې سبق دی ویلای؟
او ویلای مې دي.
څومره؟
پنځم سنترا.
ونورم زکړې غوړې وکی؟
او
نو کارم کې زکړم کوي؟ کار څه وخت کوي؟ زکړې څه وخت؟
چې موسو اوس محل خو کونتیر سات دي کله چې شروع شي ای ولا صبح جو پر مختب وایم نو ورسته بیا دلته راځم.
نو کوم پیسې چې ته د ورځې په سر اخلي د میاشتې په سر هغه د فامیل مصارف ته شین ورته پوره کیږي؟
او شکر الحمدلله.
کور مو په کرایه ده که په خپل ده؟
خپل
مده. خپل کور مده. په خوانځي کې د کوم مضمون ډیر زیات خوښیږي؟
په ساينس مضمون مې ډېر سخت و.
څوم نمرې په ټولګي کې؟
دریم نمره.